السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د یخې هوا له کبله 9 ماشومان مړه شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرګ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړه شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یا وکلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي. د روغتون د احوال له مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړي، 15 نور کسان هم د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د خځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوی حنفي د چهارشنبه په مخام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای په راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یو خبري کانفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله مند ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شو. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینې یروان ختیځ ته په 110 کیلومترۍ کې د ګغانکیک د ختیځ سیمو په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. څو شیبو کې سټوډیو ته راځي خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نورې هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنۍ د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونې کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 21.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤل عبدالله محمدي رسنیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي، سخت یخنۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې لږ تر لږ اویا کسان وژلي او تر اویا زره پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر دې ډېر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه -3 ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په 13 دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویه موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پریکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې دې چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې او چا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چا ته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د یوې مرکې په پا پایل کې د چارو لکتون کې عبدالنصیر رښتیانه کړی ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برف وري یا بارونونه کېږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کېږي او بزګر ډیره متضرر کېږي. در حال کې چې تاسو پیږي چې 80% خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصروفیت لري او 80% خلک د همدې زراعت لارنه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف و باران ډېر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلک بېوزلو خلکو ته ډېر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا 70 کسان د دې یخنۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلي چې لارونه لاره نه لري، یعنې سنډرد او معیاري جادې یا سړکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیره مننه. رښتیا سپ تاسو دې ته هم اشاره درلودله چې د یخنۍ دغه څپې ډیر خلک متضرره کړي دي، خو په دې هم را سره لګوغه کیږي چې ډیری کوم طبقه خلک متضرره شوي دي یا زیان ورته ورسېدلی دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له لحاظه ډیر وضعیت خراب شوی ده، ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېږي ځکه چې هوا ډیره یخیږي، او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک غوونه د اقتصادي لوجې نه پرمختګ نه کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسی نه لري، او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنۍ راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنۍ د دغې څپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت اسرار یو اداره لرو، او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده، هغوی سره مرسته مرسته کوي همدارنګه نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې د اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې که دا یخني دوام ومومي ډېر خلک به متضرر شي نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دده خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي
د چارو کتونکي عبدالنصیر رښتیا و چې له آزادۍ راډیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډېر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې
تر دې وروسته آزادۍ راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو کولای سي موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران له ټینګار وروسته یو شمېر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی دوی له افغان ښځو او نجونو له حق دوی د افغان ښځو او نجونو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی تفصیل په دې راپور کې اورو
ټول هیوادونه قطر عربستان ترکیه ایران هلته مسلمانان اوسیږي تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي ټول په نارمل توګه خپلې زده کړې کوي درس وایي
عقلا نومیږي په کابل کې د مورا پوهنتون د تپانځي ماسله وا چې اوس په کور ناسته ده عقلا وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی یو افغان نجونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوي دي عقل ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ حق هم ده چون هم زده کړې وکړو یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محرومه کړي کله چې دا ناسته کېږي د اسلامي کشورونو طرف نه ترکیه او ایران دل طرف نه خیر دی سی خو د ناستو مقابل کې باید یو تغییر په افغانستان کې راشي نو
د طالبان حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر تک بندیز ولګوه او دغه شانې په نادولتي موسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي وو او د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیری دولتي دارو کې هم لکاره منا کړی وي مدني فعاله همیرا قادری وای ډیری دغه میرمنې چې لکاره راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټون کې وي
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوې چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده ترسره کړي د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلکه حمایت کوو
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړي دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوچکلارن ایتیمی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز پاړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشان د اسلامي همکاریو کانفرنس د لاري له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او د نجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقې په ټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وو تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتونونو په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د خبره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد چې د مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړی ده. دا چې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې له 1.3 میلیون څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محرومې دي. ښاغلي ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هېڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له 4 شنبه څلور 20 ساعت اسو نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبه په ورځ د مازیګر له 4 تر 5 بجو په ژوندې بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي دي چې هغه څه چې د مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. د ادارې دغه راز زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. ورسته له هغه چې طالبانو 13 دسمبر میاشت ښځې پوهنتون ته لتاګ منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له واک تر رسیدو وروسته لومړی د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته پرنجونو پر مخ وتړلې، بیا د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاره مخنیوی وکړ. تفریحي پارکونو او د ورزش ځایونو ته د ښځو او نجونو پر تګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته ښځې سفر نسي کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توندو غبرګون سره مخامخ سوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به یې په همدې خپرونه کې راواخلم او خپاره به یې کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې پخوانی غړی اغلی سایمه خوګیانی، د ښځو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاقزی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل میلمنی دي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره ته شراغلاس وایمه. لومړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړي دي چې له طالب چارواکو سره غونډه وکړه، له دوی سره لیده کاته وکړي او دوی قانع کړي چې نجونې درس ته پرېږدي او ښځې کار ته. ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټولو درنو ورځو ته سلامونه او نیکې هیلې. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدار رقب ملاقاتونه د دو سره دوامدار وي. نړیوال سازمان خلک راشي، استاد راشي، دو سره خبرې وکړي. همدار رقب مثلا مخکې څنګه چې موږ واورېدل، لکه د اسلامي وادرو استاد دلته راشي، دو سره خبرې وکړي، نو دا حتما تاثیر لري. ځکه دا خودو ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه، د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بنده نه ده، او جواز لري. او خو ځوانونه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې، دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروعاتو کې دا شی شروع شوی دی. تقریبا مونږ د مولانا خان د وخت نږدې شاهدان چې مثلا د مکتبونه و دلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو، خلکو ښځو تعلیم وکړي، کار یې کولو. نو اوس دا نوې شې چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زموږ په ګاونډي هېوادونو کې پاکستان کې هم یو اسلامي هېواد دی دا شی نشته ښځې تعلیمیه بندې نه دي په ایران کې بندې نه دي په ترکیه کې بندې نه دي په مصر کې بندې نه دي څومره اسلامي هېوادونه چې دي دا بندې نه دي نو طالبان باید په دې قانع شي دا د ښځو مسلم حق دی تعلیم او د کار نو چې ښځم بشر دی او د بشر د اساسي حقونو شمېرل کېږي چې باید تعلیم کې او ورسره باید کار زمينه او ته برابرې چې کار وکړي خاکو دوه خو شرایط لرل لوی لري چې مثلا محیط برابر دی ادارې دی هغه دی افغان جنګ په ټول شنو سره منلی وو یعنی په کوم ځکه دی په یوه مچې د افغانستان جنګ کې او خځې به حجاب او پانتونو ته مکتبونو ته کار ته او بیا هم که دوه سین شرایط واقع مثلا ومنل اگر متاسفانه موږ ولدل چې پانتونو کې د امتحان اخر ورځې وو د دروازې وو تړل یعنی پنځه کاله شپه کړه سره خوري کی فاکولټه وی په خر وځو دروازه وو تړل چې سلاله شکور ته ډیره سخته ده او وی واسي مثلا دې جنا کوي ته نه دې فاویلون ده ته ډیر په غریبې خلکو په اولادونو فاکولټه ویلي مکتبونه ویلي قرض او کې پورې کې دوی د تعلیم زمينه برابر کړه مګر په ډیر نو مې دې سره دوه رخصت شو اوس هم دا کوم اجازه چې زه ګورم مثلا چهار ورځې من خبرې کوي چې دلته مثلا خلک مشي وي ولته خلک مشي وي دلته مثلا خلک تاسو کاوي کې یو دلته خلک تاسو کاوي کې او ماجر دا رقم دا ټول بیچاره ګان دې بډې ورځې نه روان دي یو خو د کار زمينه وطن شته چې مثلا دوی خپل وطن کې کار وکړي او سره چې بل وطن کې څه پیدا کوي خپل وطن کې لاس خپل پیدا کوي خو چې به عزت ژوند لري خپل وطن به تر دې دوی دا چې دوه اولاد محرومي دي درس نه مثلا درغانې کوم کوټه ولري د دوی درغانې ټول دې تعلیم محرومي دي سره کې دي شي شپږ درغانې ولري هیڅ ځای ولري مګر دا ټول ته کور کې دوی پر سخت دا هم پانتونو کې وي هم مکتبونه کې وي یو ان پاره پکړې نو دا سخت ده زما په نظر کې دا اوس دا همدار ملاقاتونه وشي خو دا خوي کو دوه قانې شي او قانې نشي بدې دوه توان نه دوه خلک سوا ته دي دا که تر اوسه چې پرسمه تور په جنرال شو پس دي نه به چې پرسمه نه پیژني او همدا چې به واځي پاتې وي خو دا به بل اخره افغانستان د خلکو په توان کې وي ځکه کو دوه بشري مرستې په دوه باندې ودرېږي مونږ د دې شایدان چې بیګا تقریبا د ایران کې چاویان فرمر شوې دي نه نه یعنی کدا نړیوال سره کومه کونی کې نو پانسا کوسو کې فار دي چین لري په دې راته دوه تم تاوان کې د افغانستان خلکو تاوان کې
مننه خو ګرنی سب زبرت تاسو تر اځم خاطره اسحق لی سب استاد څخه په همدو خبرو په دوام پښتنه وکړم لکه تاسو چې معلومه ده د ملګرو ملتونو مرستيال فرحان حق ویل دي چې د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخې لمرشري سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستيال خالد خیری هم ورسره د دوی یو ځای کابل ته رسیدلی دي میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و او دا یو مسلمان چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د شوزو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان شزي شوزو ته د کار او تحصیل حق ورکړي زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د شوزو حقونه ورکړي په افغانستان کې
مننه سلام اندر نشته ستاسو د بحث ګډونوال ته زموږ په ان په ټول کې چې راځم موږ هغه جمع په مشخص لازم ستاسو سوال ته چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنان څه فکر کوم چې پروژې دي ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیریدو سره د شوزو په وړاندې باندې د ښوونځي او د دفاتر دروازې بندې سولې په کوم ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي هیڅ چا هیڅ نړیوال ټولنې هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو خبرګون ونه شو دي چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده هم په دغه دلیل سره ولاړه ده او که نور نړیوال ټولنې چې مخکې په تیر شل کلونو کې زموږ همکاران پاتې وو یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی او افغان ما ونندل چې واقعا د دې ملاتړ موږ د رښتینې ډول له ځان سره لرو ځکه پروژې شکل په دیو کچیرې دلته ما پینس کې تقریبا یو نیم کال تیر شو دی. یو نیم کال په تیرې دو سره ډیر څه دی کولای سوای. تاسو ول ته شاید و چې په ایران کې یو مېرمن مو وژل سول نو د هغه مېرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رخ پورته کوي، کاغه اسلامي هیوادونه او کاغه غیر اسلامي هیوادونه. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان که هغه خویندې دي که هغه میندې دي که هغه ځوانان دي په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي که د داعش په نامه یې که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هېڅ نه وه؟ حتی هغه مشرانو مخکې یو اعلامیې خپرولې د خواخوږۍ، هغه هم بندې سولې. نو نړیوال ټولنې هېڅ نه وه کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوی. ولې راځو که چیرې اوسني حالاتو کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی وه افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې واقعیت د دې هغه خواخوږي هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه اوسي، په رښتین ډول که چیرې واقعا نړیواله ټولنه، امریکا یا هم دغه اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي. زه فکر کوم چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ نتیجه ځینې واخلو او ډېر لاسته راوړنې به ولرو. همدا طالبان به تاسو وګوري هم به د جمهوري نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دوی ومني. ځکه کله چې دوی په قطر کې وه تاسو د دې شاهد یاستئ چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لږ سر باندې ورسره خبرې کولې، که په لږ مخ باندې خبرې ورسره کولې، که هغه نیمه کالي اغوستو، د هغوی سره هېڅ به دوی کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شول، حکومت د دوی په واک کې سو، نو دوی بېرته هغه مسلمانان شول، دوی طالبان شول، دوی بېرته هغه سخت دریځه کسان شول. آیا ولې د دوی دغه سخت دریځ په دوحه کې نو د دوحې په ناستو کې دوی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډېری افغانانو پر دوی باندې واقعیت باور کړو او دوی ته امیدوار وو که طالبان هم راشي نو جنګ به هم ختم شي او دوی به هم د یو دیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان واوسو، جګړه به هم ختمه شي. ولې له بعد مرغه کله چې واک دوی ته ورسېدي نو دوی تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دوی هغه کارو ته لاس واچوي چې اصلاً سړی نشي کولای چې هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي؟ ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولای نو دغه د 30 میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوڼې چې هر اونۍ دي ترالیږي دا به واقعي شکل سره باندې بندې کړي وای. که دې واقعیت زموږ سره درېدل وای نو دلته پر دې باندې فشار راوړلی سو. موږ په دې پوهېږو چې طالبان خپل نه دي راپورته شوي، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغلي دي، تر دې ځای پورې رسېدل دي او یا هم سیاسي معامله ترسره شول. نو دا ټول واضح ده. دا جواز ته زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم. ولې که دلته واقعیت نړیوال ټولنه اسلامي هیوادونه په رښتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دي او واقعا دغه اوسني حالت یې نه دی پر پیرسو، نو دوی کولای شي چې په یو شغ باندې په یوې اعلامیې سره چې دغه مرستې پر دې باندې بندې کړي، پر دې باندې قیدات وضع کړي. نو زه په دې باندې متيقنه یم چې طالبان به هم د خپل دریځ تغیر ورکوي او زه به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې به موږ ګام واخلو.
مننه آغلی اسحق زی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوژې امیل صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکیې، قطري او پاکستاني ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي پخپله د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دی یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دینه زموږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زموږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار، نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي، او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې ښځې خو په تکلیف نه دي، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هره ورځ د دوی دا وطن پرېږدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځای نه ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم، پوه او هنر یې ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دې ځای نه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړي ډوډۍ جوګه